تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اوریدونکو احترامونه او سلامونه می ومنه تاسو د ډیوا ریډیو سر ملګری یې هلو وی خبرونه ده او من په د پښتونخوا په خاوره هغه ادب چې اغه ته مزاحمتي ادب وایي شاعري وایي لیک وایي د هغه په اړه خبرې کوم. تیره ونه هم په دې خبرې کړې وې مانو نور وو نن هم په دې موضوع خبره کوو مانو منور دي خو مزاحمتي ادب یا مزاحمتي شاعري دسه ولې مزاحمتي شاعري مزاحمتي شاعري څه ته وایي په دې باندې هم خبرې کوو ځکه چې لیکوالان را سره دي ریسرچرز راسره ملګري کېږي. د مزاحمتي شاعري په دغې خاوره کې د مزاحمت څه شی داسې دي مزاحمت څه دی د لیک د په ژبه باندې مزاحمت څنګه کېږي او بیا دا چې په دغه جغرافیا کې په خصوصي توګه که وګورو په ټوله نړۍ کې وګورو نو د ټول نه زیات لیکل که شوي دي په یو قام باندې په دعوه سره سړی نه شي ویلی خو بیا هم ځکه چې دومره ریسرچ خو زمونږ هم نشته دومره تحقیق زمونږ هم نشته زما هم نشته زه به دا ویم خو د ټول نه زیات لیکل په پښتنو شوي دي زه به دا ویم په ساؤت ایشیا کې په ایشیا ساؤت ایشیا کې سنٹرل ایشیا کې د ټول نه زیات لیکل که په دغه سیمه کې په دغه خطه کې په چا شوي دي په قام شوي دي او په پښتنو یا په افغانانو شوي دي. اوس مزاحمتي شاعري ولې ځکه دا د جغرافیا یو داسې برخه ده یو داسې ټوکړه ده چې دلته کې دغه چې کوم انویډرز ورته وایي په تاریخي دغه کې چې کوم ورته وایي چې حمله کوونکي یا یرغل کوونکي دا هم وخت په وخت راغلي دي خو د دې سره سره چې د خلکو د مټو په زور باندې جنگ کړی دی خلکو د فکر په زور باندې جنگ کړی او د فکر زور پس دی هغه هم دغه مزاحمتي ادب دی دغه مزاحمتي شاعري ده. زمو سره د نن په دې خبرونه کې چې موږ په دې باندې هغه کوو خبرې کوو ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب چې تاسو ته پته ده هغه زمون سره هره اونۍ وخت راکوي مننه کوو هغه د ایډوارډز کالج پېښور د انګلیش ډپارټمنټ چیرمن دی د ټول ناول به هغې ته ورشم او ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب ستاسو د وخت راکولو او ستاسو د دې هلو ځلو د دې چې تاسو کوئ ځان دې ته کوئ اوزګاروئ مننه کوم تاسو ته ستړي مشو په خیر راغلی ویم
ډېره مننه بارو صاحب خوشحاله اوسي او زمونږ ټول څومره اورېدونکي چې دي او ستاسو د ټیم څومره ممبر دي زمونږ پروډوسر ناهید سحر ټولو ته اول خو د لوی اختر د خوشحالو د مبارکي وته وایو الله دې نو ټول اخترونه چې راوځي نو د خوشحالو د راشي د پښتنو د پاره زمونږ ټولو د پاره دي د خیر او د سپرلی او زیر روڑی او د ملمنو ته هم په خیر علی وایم او ټول تاسو ته په خیر علی
وایم مننه. او زمونږ بل ملما چې کوم دی هغه ډاکټر حنیف خلیل صاحب دی چې هغه په د قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد پای کې د پاکستان سټډیز زیاده مطالعه پاکستان د هغی د سانګي مشر دی چیرمن دی ډاکټر حنیف خلیل صاحب او تحقیق کوونکی دی کتابونه لیکلي دي په دې اړه باندې د هغې نظر پاول کې والو په شروع کې والو ډاکټر حنیف خلیل صاحب تاسو ته ستړي مشي او په خیر راغلی وایم.
ډېره مننه بهروس خوشحاله اوسئ او د اختر مبارکي هم قبول کړئ.
زمونږ د خوام تاسو اختر ډیر بختور او دغه سی یو زکه په خپل ذاتی یلته مې چې مونږه سیاسي زده کړه کړې ده په خپل کور کلی کې په بونیر کې نو همدغه سی زه په فخر سره ویلی شم چې په سیاست باندې په الف ب باندې که پوه شوم زکه چې زه وړوکی وم او زمونږ په کور کلی کې چې کله د نیشنلستانو یا د قوم پرستانو هغه کېده دا یو هغه دور چې ولی خان ډیر غو په دغه سیاست کې د بوټو د ورو غالبا نور برات استاد سی بوي خو زمون په اوجه کې هم زمون یو اوجه کې سينار ولاړو په هغه سينار کې ماته اوس هم یاد دي چې زمون یو تن وختو او هغه په کې جنډو خې جوړ او هغه چې کومه هغه وا یعنی زه به ویم چې کام پرسته جنډو خطا خود دوی خپل سیاست دی د دغه سره سره شمس بونیری سیب نوم زکه اخلي تاسو به وایئ چې څوک دی شمس بونیری سیب دی چې یو خدای په بونیری تم سیاست خډیر جوړ دی او قوي دی او دوی د قام پالې سیاست هلته په مخ وړلې دی په کوم حالاتو کې څنګه وړلې دی شاعري هم کړې ده شاعري هم کوي خو سیاست او ژوند دی ټول لکه د یو مبارزینو دی نو شمس بونیری صاحب هم را سره دی شمس بونیری صاحب زه خو تاسو ته اکثر استاد صاحب وایم ځکه چې ځکه خپل کور کلی دی او هغه دی سره ژوند دی نو انسانیت هغه کارونه واخلی چې هغه د خوي نه د بدو پرابو شو اوس د مزاحمتي شاعرۍ ادب په اړه باندې ځکه چې څنګه شروع ته مو ویل چې ډاکټر صاحب چې ډاکټر حنیف خلیل صاحب هغه چونکې بل ځای بیا وخت لري چې ته بځي نو اول به هغه ته ورشو چې دا غي خبره واړو ډاکټر حنیف خلیل صاحب تاسو غولي کلم کړی دي کتابونه مو لیکلي دي په دې اړه باندې او د سې یو غدا پښتنه بنیادی غوندې کوم چې مزاحمتي شاعري ست وایي یا د پښتنو په خوره د مزاحمتي شاعري چې دا ډول یې مړه ډیر راځه ځکه چې موږ شاعران دیبان لیکوالان جوړو خو هم په دغه خپل سیاست کې نو دغه جغرافیا دغه لیکوالان او دغه دانشوران او دغه تینکرز چې تو وایو هغه سوچ او فکر کوونکي دغه کړي دي حالاتو ګیر کړي دي او کنه دا په دې خاوره کې خامخا یو بس یو هغه دی ریزیسټنس دی
ډېر مننه ډېرو صاحب تاسو په خپل ته جواب ویلو نه مخکې لک شان پس منظر هم تاسو مخکې تقدمه چې دا د مزاحمت اصطلاح چې دا یا مزاحمتي ادب یا مزاحمتي شاعري دا اصطلاح چې دا څنګه راغلی دا ګور یو خو زمون په مخکې د مزاحمت د اصطلاح پرته دا یا د مزاحمت چې کوم سپیریټس دی کوم روح دی دا سپیریټس دا روح چې دا خو ډېر په خوانه د انساني معاشره برخه ده د انساني ټولنې برخه ده او دا یوازې په ادب کې نه بلکې په ټول ژوند کې د مزاحمت د اصطلاح استعمالي په کار راوستل شي څنګه چې موږ ګورو چې یو جسم کې دننه جراثیم یا بيمارۍ په حمله کوي خو په هغه جسم کې دفاعي قوت مضبوط وي هغه دفاعي قوت چې دی هغه مزاحمت کوي د جراثیمو مخنیوي کوي نو هغه جسم چې د خرابونه محفوظ پاتې کېدی شي دا شان زمونږ په عام ژوند کې چې په انساني ټولنه باندې کله يرغلونه کیږي کله حمله کیږي کله پاغه باندې زور او جبر استعماليږي نو هغه ټولنه کې هم کوم مزاحمتي قوت
یا دفاعی قوت وی نو هغه د هر حمله د هر جبر د هر استحصال د هر مشکل مخنیوي کوي نو دغه شان د مزاحمت د استلا په ټول جون حاوی ده خو کله چې موږ ادب تر ازو نو د نړۍ په ادب کې هم د پخوا راشه دغه مزاحمتي رویه موجوده ده البته د دې لپاره د دې ادب لپاره د مزاحمتي د استلا استعمال شوی ډیره وروسته ده تاسو که غور وکړئ مطالعه مو کړی یقینا به مو کړی چې د دې مزاحمت د استلا راوچته شوی د درېمې نړۍ د جنگي صورت حال نه ده او بیا خصوصا فلسطین چې د مرکزی حیثیت لري تاسو دې باندې دا ذهن کې وساتئ چې فلسطین نایجیریا کینیا او ایجپت کې چې کوم ملکونه دي نو هغه عموما د یرغلونو ښکار شوي دي او بیا په فلسطین کې په خصوصي توګه چې کوم د یرغلونو دفاعي قوت په تور باندې کومه رویه خپله شوې ده کوم مزاحمتي صلاحیتونه په کار راوستل شوي دي نو دغه ځینې د فلسطین د ادب د پاره د مزاحمت د اصطلاح په رومبي ځل په کال 1908 کې استعمال شوی ده په کال 1908 کې د فلسطین یو سکالری چې دا یې نوم دی باربرا هاولز باربرا هاولز یو کتاب لیکلی دی د ریزیسټنس لیټریچر په نوم باندې او دا ریزیسټنس لیټریچر کې پس منظر د فلسطین د آزادۍ تحریکونه او د يرغلونو خلاف مزاحمت او مقابله کول او بیا چې کوم د درېمې نړۍ کوم محکوم قوتونه دي داغي د ادب د لپاره د استلا استعمال شو په واټ یم کې او بیا د فلسطین د دغه مرکز نه د دنیا نورو ژبو ته د مزاحمتي ادب د استلا خورا شو چې په دې کې زمونږ پښتو ژبه هم شامل ده او په پښتو کې هم د استلا دغه کال نه وروسته عام شو او مزاحمتي رویه د سوونو زرګونو کالو راشي په نړۍ کې هم موجوده ده د نړۍ په ادب کې هم موجوده ده او د پښتو په ادب کې هم موجوده ده اوس راځمه تاسو پښتون ته چې ولې په پښتون ملت کې د مزاحمت زیات دی ولې په پښتنه خاوره کې د مزاحمت زیات دی او د پښتني جغرافیه څه اهمیت دی نو ګوره به اوس په دې غوړو کې چې د پښتنو د جغرافیه دا څه ده چې دا عالمی طاقتونو ته د دې ضرورت دی دا په کار راځي او عالمی طاقتونو کوشش کړی دی چې پښتنه جغرافیه د خپل ځان لپاره استعمال کړي نو چې ځان لپاره استعمال کړي دغه جغرافیه کې غریزه سیمه هم زیاته ده د غریزه سیمه په موجودګۍ کې تحریکونه هم د دې ځینې راوچت شوي دي تر دې چې د نورې نړۍ تحریکونه هم په پښتنه سیمه باندې مخطوران دي تللي نو ښکاره خبره ده چې د دیزي د جغرافیه په وجبه د دې سیمې ملت هم د مزاحمتي رویو سرګندونه کوي نو چې د دیزي ملت کې مکمل تور مزاحمتي دي نو شاعر او ادیب به هم مزاحمتي وي شاعر ادیب چون کې د ټولنې ترجمان وي هغه د خپل تحریکونو د سیاسي تحریکونو د ټولنیزو تحریکونو د مذهبي او سماجي تحریکونو ترجمان وي نمائندګي کوي نو زمونږ شاعر ادیب کلاسیکل دور راوخلو نو باغ دور کې د مغولو خلاف یو مزاحمت موجود دی په پښتنه شاعرۍ کې د پښتو په شاعرۍ کې د خوشحال بابا او د خوشحال بابا نورستو دور کې یو زوردار یو شدت سره یو مزاحمت موجود دی ممکن کله بیا راځو خپل شلمې صدې ته نو د شلمې صدې نه مخکې په پښتنو جغرافیه کې ځینې داسې تحریکونه چلیدلې دي چې کتا سو د تحریک المجاهدین راوخلی د سید احمد شهید بریلوی تحریک نو سید صاحب د بریلوی نه راغلی او خو په جغرافیه د پښتنو استعمالي د خپل تحریک لپاره دا نشان کتا سو دا غنه مخکې د پیر روخان تحریک راوخلی نو د مغولو خلاف یو شدید مزاحمت دغه په تحریک کې موجود دی او کبه بیخي مونږ د سکه او د انګریز دور تر ازو جدید دور ته نو د جغرافیه د ملت د سیمه چې دی دا د مزاحمت درویې سره مخ شوې ده بیا کومه د پښتنو فطرت ګورو نو د دنیا په ډیرو قومونو کې پښتانه د سر په یو څو قومونو کې دي چې د هویت پسند دي د ازادي خوخ دي د دنیا په ډیرو قومونو کې د غلامۍ دور چې دغه ډیر محدود دی بلکې د نشټ برابر دی دا د دې مزاج دی د دې فطرت دی چې هر بیرونی طاقت لکه د دیوال ودریږي مزاحمت کوي او د غلامه د تصور نه ځان بچ کی نو دغه رویه زمون په شاعرای کې مراغلی او په شاعرای کې چې مونږ جدید دور ته راځو نو تاسو ګورئ چې د خدای خدمتګر تحریک په وخت کې دوه قسمه ډلې موجودې وي یو د عدم تشدد ډله وه چې هغه به عدم تشدد خپل هتیار جوړولو غوښتلو به مزاحمت او یو نیخ په نیغه د دې تشدد ډله وه هغه د سامراجیت یا د حمله اور یا د طاقتور یا د جبر خلاف چې دغه مزاحمت کړی دی خو وروسته تاسو بیرو سب دا نظر کې اوساتی چې د مزاحمت د اصطلاح په عدد کې په عمومي توګه د هغه حکومتونو او حکمرانانو په وخت کې ډېر زیاته وده کړې ده چې کوم ته مونږ مارشل لا وایو کوم ته مونږ فوجي حکومت وایو کوم ته مونږ غیر جمهوری حکومت وایو نو په هغه کې چونکه جبر زیات وي په هغه کې چونکه خپل رائے په زور منل زیات وي نو زمونږ په پښتنو کې د فطرت د پښتنو د فطرت مطابق د غیر مزاج مطابق د صدر ایوب په دور کې مزاحمتي عادت تخلیق شوی دی د ضیاء الحق په دور کې شوی دی رستم شوی دی نو تاسو که تسلسل سره ګورئ نو د خدای خدمتګار موومنت په وخت کې د انګریز خلاف مزاحمت د پاکستان د آزادۍ نه پس د هر مارشلای نظام په خلاف مزاحمت او د پښتنو د نیچر او د جغرافیې په مطابق د دې په فطرت کې ګډ مزاحمت هر وخت زمونږ د شاعرۍ برخه جوړه شوې ده او دغه شانتې لوی شاعران مونږ پیدا کړی دي چې په هغه کې د ولی محمد طوفان او اجمل خټک کلندر مومند همیش خلیل ایوب صابر سیف الرحمن سلیم او یو لوی فهرست دی چې زه دلته هغه ټول فهرست به ستاسو وخت واخلي خو دغه شاعران چې دي دوی د خپل فطرت مطابق د خپلې جغرافیې مطابق د خپل ماحول مطابق د هر سامراج د هر جبر د هر دفاع د حمله اور قوت خلاف مزاحمت کړی دی ټولنې روچته کړی ده اولس یې روچت کړی دی او خپل کتونکي اورېدونکي لوستونکي د هر ظلم او جبر خلاف نیخ ودرولی دي چې دفاعي قوت به استعمالوي ځکه زموږ شاعري چې ده د نورو قومونو په مقابله کې زیاته مزاحمتي ده
ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو د څو شاعرانو یا د ادیبانو یا دانشورانو د فکر او د سوچ کوونکو نمونه تاسو واغستل او دا یو لوی نوملړ دی څ لګ نه دی ځکه چې په دغه خاوره هغه کس چې هغه دلته خړپوسي کړي دي او خپل حالت ته ګوري او حساس طبیعت لري سوچ لري فکر لري جوور تلی شي فکر کولی شي هغه هم دغه حالاتو نه اثر اخلي دا راته وایي ډاکټر صاحب تاسو به رخصتو بیا خیر دی خو کله دې پوښتنه راته جواب وایي چې د دې اثر هم په خلکو شته د دې اثر هم په دغه سیمه په دغه خاوره تاسو وینئ شته او کنه بس خو خلک دی یعنی د تورو زلفو او د سرو شونډو او یا د حسن څنګه یو هغه سمبلایز کیږي د هغې په ځای باندې خپلو شتمنو ته خپلې خاورې ته جغرافیا ته فکر یعنی دا حادثاتی دی او که په دې خلکو اثر کیږي
بهرو صاحب تاسو پوښتنه ډیره ښه پوښتنه ده زه لنډ جواب تاسو ته وایم چې بالکل اثر شته او داسې اثر دی چې د کم دور نه د مزاحمتي شاعرۍ سر روچت کړی دی نو رومانوي شاعري چې دی هغه وروستو دیکه کړې ده یعنی تاسو ګورئ چې وخت په وخت زمونږ د دې خاورې د تحریکونو په وجه زمونږ شاعرۍ خپل رخ بدل کړی دی او چې رخ یې بدل کړی دی نو لوی شاعران لوی نمونه هغه دي چې په هغوی کې مزاحمتي رویه موجودې دي هغه مکمله زمانه بدله شوې ده چې د زلفو رخسار او ښایست او شونډو دا خبرې په شاعرۍ کې یو غالب رجحان و اوس هغه شاعر لوی شاعر نشي ګڼلی چې په هغه کې مزاحمت نه وي په هغه کې سپارک او جذبه او حرکت او حرارت نه وي په هغه کې ژوند نه وي په هغه کې د پښتنو لشه نه وي نو هغه شاعر لوی شاعر نشي ګڼلی نو یو خو په شاعرانو کې د شاعرۍ په دې تحریک کې ډېر لوی چینج او تبدیلی راوستې ده بل په عام اولس کې هم دا رجحان اوس عام دی چې اولس د شونډو زلفو د رخسار تذکرې نه خوښوي اولس هغه شعر په غور اوري چې په هغه کې ژوند وي حرکت وي حرارت وي ولوله وي او هغه ذهنونه شړکوي هغه ذهنونو کې جوش اول ولر اولی دا هغه مزاحمتي شاعري ده دا هغه اثر دی چې په پښتنه ټولنه په اولس او په عوامي شعور کې ډېر هغه بیداری راوستي ده.
ډاکټر صاحب یو وخت پښتنه مده نوم کوم او هغه دا چې بیا تاسو موږ هغه درکو رخصت درکو په مخه خاوم درته وایو او هغه دا چې یعنی تاسو دا غنی چې د شاعر یو دی ودی دا د امجد شهزاد خبره چې دا احمد ورته وي موږ په شاعری جبه کې وایو کو نه پوهیږم دا الهام چې سړی اخلي یو فکر او یو سوچ اخلي حالاتو تاسو دا غنی چې حالاتو هم پښتانه دانشوران پوهان شاعران د ادب چې کوم د ادب سره تړلي خلک دي یعنی حالاتو دي تر اوسه دي چې د سوګي
جی
او په دې کې بیا
بالکل
او ښه تاسو خبر کوي
ا زه تاسو په پښتنه پوه شوم به روس چې دا شاعري یو خو یو د احمد او د الهام کیفیت بیانې دی او بل زمونږ ټولنه زمونږ حالات دي زمونږ سیاست دي زمونږ جبر دي زمونږ مسلې دي نو شاعر د کم ځای نه الهام اخلي نو زه ویل دا غواړم چې زه د شاعرې په دغه مانو کې د الهام په حق کې نه يم چې شاعر ته دا خیال چرته کې دا خدای پاک د طرف ناراضي دی بیانې زه شاعري د یو مود د یو کیفیت او د یو ټولنیز شعور ترجمانه ګڼم او زه دا ګڼم چې شاعر ادیب د خپل ټولنیز بدلون سره بدلیږي دا کیفیت بدلیږي دا موډ بدلیږي دا ترجمانی بدلیږي نو زما په ټولنه کې چې کوم حالات دي نو زما شاعر هغه ترجمانی کوي او دا په هغه مانو کې الهامي شاعري نه ده چې تیار مضمون تیار خیال تیار فکر راځي بلکې زما شاعر فکر د خپل ټولنې ناخلي د ټولنې درد د ټولنې شعور او دا غوډه د خپل ځاب برخه جوړي او بیا چې په یو شاعر کې په یو فنکار کې په یو هنرمند کې تخلیقي قوت موجود وي نو هغه د په فنی طریقه د شاعرۍ په جبا غي اظهار کوي خو زما د شاعر لپاره الهام زما معاشره ده زما ټولنه ده زما حالات دي او دغه ټولنیز جبر دی دا اصل الهام د شاعر د دینه موضوعات راخلی او په اخر کې یو شعر دی مود اردو د شاعر له دیانوی شعر دی چې شاعر وایي چې دنیا میں تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں یعنی ما ته چې ټوله کم درد او کم حالات راکړي دي بس هغه زما د شاعرۍ الهام دی ما ته د برنه د خدای پاک د طرف الهام دی کی
ډاکټر صاحب ډیر زیات مننه کوم اس کی چتروانی او دومره خبر شوم چې د همیش خلیل صاحب خدای دې ورته خصيات او جون ورکی دغه سره یو ناسته لري نو تاسو ته او موږ هم ذکر وکړو د هغه خدمتونه دي هغه هم ډیر کار کړی دی په خپل خاور په خپل خلکو په خپل قام په خپل ژبه نو مینه کړی ده زمون له خوا ورته هم سلامونه او احترامونه ډیر زیاته مننه کوم چې راځي تاسو وخت وستو او زموږ سره خبرې وکړي
تاسو د ټولو ډیر مننه به روسه به په پروګرام کې چې کوم ګډونوال دی هغه ټولو ته زما مننه او احترام او تاسو د ټولو په اجازه زدرنه اجازه تخلم زه هم د پروګرام کې مشغول یم نو ښه او خوشاله اوسئ الله مو کامیاب لره
ډیر مننه ډیر مننه تاسو ته په مخه ښه وایو ګران اوریدونکو مو وړه شاند مخلو د دې وروسته راځو هم په دې موضوع باندې خبرې کوو سره دوه نور ملمانه شته او دا غي نظروم اخلو دا زمونږ کومه خبرونه ده دا ریکارډډ ده لایو نه ده یعنی په ژوندې باندې نه ده غنی موږ کولای شو چې د خپل اوریدونکو ټلیفونونه موږ اخستی وي او غیزم د ملمنونو پوښتنې کړې وي هغه سره خپل خیالات شریک کړې وي خو موږ لا دغه مجبورې لرو او د کرونا د وجې موږ ټول زیاتره ملګری په کورونو کې یو د لګ ملګری دفتر ته ځي خو کوشش مو دا وی چې خپل اوریدونکو ته پښتنو ته صدا ځي سوور ورسو چې دا غي د خوشحالي یو سبب جوړ شي ورشن د مخلو د دمیر رستو رازو هم په دې موضوع نور خبرې ور سره وسی
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده
قدرمن اوریدونکو د وړي شاندې ورستو اوس راځو هم په دې موضوع خبرې کوو. تاسو د ډاکټر انیف خلیل صاحب خبرې واورېدې چې مزاحمتي شاعري یا مزاحمتي ادب د خاورې د سیمې د خطې د خلکو د هغې د منځ نه راپورته کیږي. هغه فکر چې نن ورته مزاحمتي شاعري وایو، مزاحمتي شاعري څه ده؟ د خپل خاورې ذکر دی، د خپل شتمنو ذکر دی، په خپل سیاست، په خپل جغرافیا، په خپلو خلکو، په خپل قام، او د دې سره د روانو حالاتو په نظام پویول دی. اوس په ورشو څنګه چې ما تاسو وویل ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب را سره دی، هغې ته به هم ورځم، خو ورځم یو بل میلمه ته، شمس بونری صاحب ته. او هغه څنګه چې ما په شروع کې درته وویل، زه ورته د استاد صاحب په نوم باندې خطاب کوم، نسبت کوم، او د هغې وجه هم دغه ده چې مونږ سیاسي ژوند چې پوهېدو نو دوی په سیاست کې وو. شمس بونری صاحب شاعر هم دی، هغه یو سیاست مدار هم دی، هغه یو دانشور دی، او د هغې د ژوند که لږ غوندې برخې راته دوی په خپله ووایي نو هم به درته پته ولګي چې دوی سیاست کوو، نو د سیاست په سر باندې د دوی سره څه وشول. مونږ چې ورته مخرور وایو په پښتو کې، مفرور چې ورته په اردو کې وایي، دغه ژوند یې کړی دی، بیا د جلا وطنۍ ژوند یې کړی دی، جیل ته تللی دی، د ضیاء الحق په دور کې جیل ته تللی دی، او دغسې دا ټولې کیسې که وکړی شو وخت په وخت په د هغې نه پوښتنه وکړو. د ټول نه غټه خبره چې کوم دا یو خدا چې دوی د بونیر دي، او په بونیر کې چونکې زه خپله د دغې خاورې دغه زما ټاټوبی دی، نو په بونیر کې د مغول دور دغه څنګه چې ډاکټر حنیف خلیل صاحب ذکر وکړو، د مغول دور نو ملندری او کړاکر ورسره تړلی دی، دا هم یو د توری یو هغه دی د خپل دفاع یو مزاحمت دی. دغسې که بیا انګریز راغلی دی نو امبیلا د هغې یو تاریخ پروت دی د اتلس سوه درې شپېتم. دغسې که بیا مونږ د سیک ذکر وکړو، د پنجشار جنگ چې کومه دی هغه یو تاریخ پروت دی. بیا که مونږ د سید احمد بریلوی ذکر وکړو، د هغه سره چې کوم خلک د هندوستان نه راغلي وو، هغې نن هم په بونیر کې په یو داسې ځای باندې چې هغه پوله ده د بونیر او د تورغر په منځ کې، زه خپل هم تللی یم، مجاهدین ورته وایي، هغه کلي ته اوس هم مجاهدین وایي، هغه خلک اوس هم هلته ژوند کوي، او هغه اوس د هغه ځای د بونیر د دغه کلی دغه کور د دغه ژوند برخه دي. شمس بونیری صاحب تاسو ته راځم، ستړي مشې درته یو ځل بیا ویم، او هغه دا چې تاسو خو په یو داسې کورنۍ کې وایي چې هغه کورنۍ تاسو چې کوم لاین واخیسته، زه به اکثر د شاکر بونیری صاحب ذکر هم کوم، خو تاسو په بله لار روان شوئ، دا خو ناشنا خبره وه. هغه وخت کې تاسو به عمر هم داسې وو، خو حالات دې ته تاسو بوتلی چې تاسو یو داسې سیاست خوښ کوي چې په هغې کې کړاوونه دي. بیا هم شاعري مو وکړه، وړمبنی کتاب ما که د شاعرۍ زه به دا ووایم چې زما د نظره تیر شو یا زه پرې پوه شوم یا ما ولیده، هغه ستاسو کتاب وو سره شپېلی. بیا تاسو ډېر اوږد ژوند دی، زه تاسو ته مایک سپارم، مزاحمت، مزاحمتي شاعري، مزاحمتي سیاست، ادب، په دې باندې خپل نظر راته ووایه.
بار وسانا د خبرو نو باندې جو حدیث دا یو خبره وړاندې بوتل غواړم، چې هغه دا خبره وکړه چې د الهام خبرې دای کم از کم د ماحول خبرې چې کوم دي دا راته سره اندازه کیږي. شاعری تاریخ ته وګورې نو شاعری آغاز څه دی د تیارو د دور د پسمانده دور د حالاتو واقعاتو په مختلفو حدیثو کې د ډیرو خلقو نه شروع شوی ده د دې آغاز په حمد باندې شوی دی د دې آغاز په مخ باندې شوی دی دا هغوی دپاره په دغه وخت د ځان د بچاو دپاره د ځان د بس ایستلو دپاره د حمد او د ناک په علاوه بله څه خبره نه وه په دویم ځل کښې دا شعري چې بس کې تلا دا انسان د خپل وینر د خپلو حالاتو د تلاش دپاره د خپلې اسانتیا د تلاش دپاره جدوجهد یې کوه مبارزه یې کوله یو شی راغستې یو شی راغستې ده فصل یې کتلی دی هغې ته ودرېدلی دی د هغې خبره یې کړې ده په دغې وخت کې دی ته یو مریض سره خبر شو موضوع هر هغه پکې دی چې هغه ستا د ذهن پیداوار دی په تا سوره وي لهذا څه څه خبره ورته یې دا به د موضوع په رڼا کې د دلیل بغیر کوي مریض هغه شی دی چې ته په کوم ځای کې اوسېږي ته هغې به څه اثرات وي هغې به ستا رد عمل وي لهذا دغه شاعرۍ دویم ځل کښې شکل اختیار کړو انسان د مختلفو چیزونو په هغه کښې ښکلا او فطرت کوم د هغه دپاره د جمهوریت یو خبره لرله د حمد او د ناک نه پس دې دویم ورځ کښې ښکلا طرف ته راغی خو دا ښکلا دا وخت راغی چې دا ښکلا هېڅ قبضه شوه دا ښکلا د ده د لاسه نه وتې ده دا ښکلا ته د ده رسوي نه کېده وتونه پیدا کېدو ښکلا باندې قبضې کېدې یا د ده سره د دې ښکلا د قبضې نه علاوه چې ته دا ښکلا په کومه شته باندې وه دا شتې قبضه کېدې د ده سره بیا په دغې حالاتو کښې د احتجاج نه علاوه بله څه خبره نه وه مشکلي په دویم ځل کښې د احتجاج په شکل کښې څرګنده شوه که مونږ خپل ټول تاریخ ته وګورو نو وګوره دلته که د افغانستان په لاره باندې مغل راغلی دی که دلته سکندر راغلی دی که دلته په بلندری کښې د هغوی نشانونه پراته دي که دلته د امبیلی په خبره باندې تیرنګۍ راغلی دی خلکو مزاحمت کړی دی تا بیا د ریزسټنس هغه حالات وو د دوی دپاره دفاع دپاره ځان د ساتلو دپاره یوه لار اختیار کړې ده د هغې نه پس دا احتجاج په دغې شکل کښې پاتې پاتې شوی دی د خلکو په کورونو کښې په حجرو کښې د هغې خلکو خلاف د احتجاج په توګه باندې زمونږ د خویندو میندو او زمونږ د زنانو او زمونږ هلکانو او ځوانانو سندرې او تقریم ویلي دي او دغه سندرې او تقریمي دا رسېدلي دي هغه ځای ته چې په مورچه کښې سړی پروت وو هغه ته تقویت ملو شوی دی هغه د دغې ریزسټنس په مطابقت کښې په خپله خاوره باندې یو انچ پرېښودو ته تیار کړی مړ دی کور ته راوړی شوی دی خو دښمن ته په مورچه کښې سلامي شوی نه دی اوس دا درېیم دور چې راغی دا مونږ او تاسو چې په کوم ځای کښې چلېدي دي احتجاج څه خبره وه مونږ په جلسو کښې په کلي کښې په پېښور کښې په ځای ځای کښې مونږ د احتجاج خبرې وکړې خو دا احتجاج د خلکو هغه اثر نه پیدا کېده چې کوم مونږ پیدا کول غوښته د هغې نه پس ادب چې کوم دی د حکومت طرف ته زیات طرف ته هغه مزاحمت طرف ته تللی دی دا مزاحمت طرف ته ولې لاړ شو زه ګورم زما په خاوره باندې دلته سنګبرګر پاتې دي زما په خاوره باندې دلته یوریزم پاتې دي زما په خاوره باندې دلته زنګرات پاتې دي هغې قبضه کېږي احتجاج د منې نه علاوه زه پارلیمنټ ته سړی لېږم که زه په خپل کور کښې ناست او د خپلې پارټۍ یا د خپلې ګوند ملګرتیا کوم نو زه به جلسه کوم زه به جلوس کوم زه به خلک بندوم زه به خلاف خبره کوم مثلا ته وګوره چې په ملتن ډویژن کښې دا زمونږ د دې احتجاجي ادب او د هغې د ملګرو په اثراتو اثر دی په ملتن کښې په زرګونو ګټې جهنان ته سنټیټ دي په دې باندې مونږ مزاحمت وکړو هغه ته خبره وکړه چې ته خو زما نه په موټر باندې زما نه په ګاډي باندې ټکس اخلې ماله زما په سیزونو کښې څه راکول غواړې دا زمونږ د مزاحمت وه زه یو خبره وړم د باچا خاندان څنګه د ادبي دنیا خبره کوي زات ریږي زمون او ستا په دې خاوره باندې څنګه دې پاتې شي جنگ دې کړې زمون او ستا په دې خاوره باندې اخندرې زه پاتې شي او دې دغه باندې پیل پاتې کوم پاتې شي موږ هم په خپل منځ کې جنگ لري خوشحال پاتې شي خوشحال سره نشي نه وي راتلګون په سره وي خو چې راتلګون راغره وي نسیم ته لاسته وي نو په دازي کې بعضي حالات او واقعات داسې راغلي دي چې هغه د حالات او د بزګرو په وجه وي نن موږ خوشحال ته ناجغه شوی وایو نن موږ خوشحال ته خپل ژوند وایو خپل اطال ورته وایو بیا دا هغې نه پس چې اتت په دوران کې موږ او تاسو د باچا خان د لار نه را روان شو ولی خان ته یو خبر تا ته څنګه یادول درته غواړم تواري ستاسو وخت دغلم دی یو هغه دغه وا هغه دوی سات مزګر وا دا ته د ملستیز د زړه په توګه څه تعلق پرو دا ته د اړتیا سره تعلق پرو دا به خامخا به سمې ته ته او قوت نه هغه د خپل حالات په وجه ته ځکه عزت نه ورته شي او ته هیڅ نه ورته شي هغه وو او ماري د تاسو ته نه دی هغه یې ځاګه چې وایي چې تاسو د ډېر تر سره کېږي هغه وایي چې تاسو پاتې وو دا زوما تاسو یا کومه غوښته مو دي او دې ویبو چې تاسو د دې نه خپل څه چې دیو دا د شهزاده وو دا چې تاسو د دې ویلو کې دغه جندا چې هغه په شیزار له دوی وا ځان ستاپ لا دښتا د امانات په توګه باندې د خوشاله خبره ده چې خاصو اته طلالو او چې تاسو ته خپل پلان نه بیا ستاسو چې دی پښتو او سیاست ته بیا ستاسو چې دی او کومې پیښې چې د خپل پلان ته او د ریاست ته سیاست ته چې دی ځان ته غوږ دی خاصو ته کوي او خپل سیاست مخ ته تبي او دا دغه مزاحمت او دغه نیمه او د پاتای د حالات ته متوجه کی
مشه اوس او کته سو خبره دلته خپل لمګړې په پات شي تاسو به خپل نور خبره وکړي زمون سره ډاکټر ګلزار جلال شلزي سه هم دي د دوی هم په دی باندې خپل تحقیق ته لیکونه دي لیکچري وي زمون سره په خبرې کې ډاکټر ګلزار جلال شلزي صاحب د کوم د مزاحمتي غو ذکر شو تاسو کوم د قواي چې کومګي یو پیمانک دونو د سی بو وای شي دا خو د غنم دی لکه مثال په تور د امیر کروڑ زما په شان د اتل نشتا او بل په کابل نشتا او په زابل نشتا مثال دا دغه په خپل ځای دی خو تاسو اکثر دا وای چې مونږ د دې سر ګدونو خوشحال خټک چې کوم دی اغه نه با ځکه چې اغه یو دسي پولټری اف ریزیسټنس یا د مزاحمتي تاسو د شمس بنری څخه خبرې هم واریدې نورې هم واریدې وخت خلرو د ډاکټر حنیف خلیل څخه خبرې تاسو واریدې تاسو ست اغه خبره ټیک اوي مو سره دې خبرونه
ډېر مننه بارو صاحب ټولو مرګورو چې کومه خبره وکړلې اغه اډانه دی په مزاحمت باندې او مزاحمت هله پیدا کیږي چې کله د انساني حقوقو یا د یو قوم چې کوم حقوقي چې داغه پایمالي وشي یا اغه داغه نه محروم کړی شي نو دغه وخت کې بیا زمنګ کم شاعران او ادیبان دي چې هغه د معاشره یا د سوسایټي سترګې ګڼل شي هغه بیا راپاسي او هغه بیا د خپل قلم په ذریعہ باندې اغه چې کوم ظلم دی یا چې کوم اصلاح راولین دا غي د بار आवाज وچتای نو په دې وجه باندې کو خوشحال خان خټک ته ذکر وکړو نو داغه کثر منګ دو انتخاب را واخلو نو پته بولږي ورچا ته معلومه ده چې اتفاق په پښتنو کې پیدا نشو ویني ما به د مغول غریوان پاره کړو نو دا نیخ پنیغه چې دینو دا د مغول خلاف یو ریزیسټنس یا یو مزاحمت دی بل دا چې نورواړه پښتونخوا په ځای میشته وا دا یو ځدې زمانی په کې منصور کړم نو د خوشحال خان خټک چې کوم आवाज او اغا د مغولو خلاف او یا د غوی پترس کې دغه چې نور چې کوم ما سلسله را روانه ده کومنګ دا ګورو نو د پښتو شاعره چې کله شروع شوه دا نو کولمبه دور ګورو ک دویم ګورو ک دریم ګورو بیا دغه سی په دې کې فوک شاعری دا یا لوک شاعری چې وته وي د دین علاوه بیا جدید شاعری دا او په جدید شاعری کې چې بیا کوم پښتنو شاعرانو ذکر کړل دي نو هغه بیا ډیر یاد دي او زمونږه د نږدې تاریخ چې دی چې هغه ته مونږه د جدید شاعری چې کوم یو دور دی نو په هغه کې موږ پښتنو یا د دې خاورې خلک چې دي دا نیخ پنیغه ورغلي دي انګريز له پډغره باندې او بیا کی زنانه دي او نارینه دي نو هغه بیا دا خپل چې کوم احساسات تی دي ذکر کړي دي یا چې کوم په هغه کې ذکر دي د پښتنو دا وخت لکه محمد اکبر خادم دا شاعری چې دا یا دا نظمونه چې دي نو ازادي دا حق دی په دنیا کې چې د چا تور پلاس په سر کفن وي نکلونه د غلام په غلامه کې نسات د آزاده کزن کدن وي اوس تاسو دا اوکې چې دا نیخ پنیغه انګريز سره ډغره وا نکلونه د غلام په غلامه کې نسات د آزاده کزن کدن وي دې ته مونږ اوس او کزن کدن د دې نه تاسو اندازو لګوي چې بیا ډاکټر حنیف خلیل صاحب او منیر صاحب دا چې کوم د انجمن اصلاح افغانه انډایرکټلی چې کوم ذکر وکړو یا د باچا خان تحریک چې کوم ذکر وکړو نو په صحیح مانو کې چې دینو باچا خان چې کوم انجمن اصلاح افغانه وا بیا وروسته چې هغه خدای خدمتگار تحریک ته هغه رابدل شول نو په دغه دور کې چې څومره خلک را پیدا شوي دي نو هغه کې د شاعرې چې دا کم اړخت نه دا ډېر مضبوط دی او دا ډېر یا درون هم دی او دې خلکو اواز کړلې او دغه اواز چې دین په هغه باندې تاسو دا تاسو د ډاکټر حنیف خلیل صاحب نومو کې چیرې لدی اثر سي نو د دې اثر ډېر زیات دی او اوم دغه وجه دا چې کومنګ خپل تاریخ وګورو نو څومره شاعران چې دي نو هغه نیخ پنیغه بیا چې کله هم ک ډیکټیټرشپ راشي یا امریت راشي یا ک قبضګر راشي یا ک د غیر غلامی راشي نو هغه نیخ پنیغه یا خو مشران ته لاسه کی یا دغه شاعران ته لاسه کی ځکه چې دغه شاعرانو چې کوم په علامتی توګه باندې کوم خبره کوي یا هغه په منګو ته پنګریزه کې فګوریټیو لینګویج وایي کنه په اشارو په کنایو کې کوم خبره کوي نو په هغه باندې خلک پیږي لکه په دغه د هغه په आवाज باندې خلک روزي نو په دی وجه باندې څنګه چې یعنی خلیل صاحب د اردو د شعر یو مثال ورک نو کله فیس صاحب هم څنګه چې موږ په پښتو کې د منګا غنی خان دی یا اجمل خټک دی یا رحمت شاه سائل دی یا عبدالخالق خلیق دی یا فضل محمود مخفی دی یا محمد اسلام کمالی دی یا عبدالخالق خلیق دی یا احمد شاه دا څومره ډېر نمونه دي نو دغه سي فیس صاحب یا دا نور کسان چې دی حبیب جالب دا هم د مزاحمت چې دی نو دا علامتونه دي او تاسو د فیس صاحب د دې څلور مترونه اندازو لګوي دمدمغه پښتون کې مثال نو ورکول شو خو صرف دا چې هر تاسو ته اندازو لګي چې مزاحمت ستو یا شاعران چې دي چې هغه مزاحمت څنګه کوي کنه نو هغه و چې متا الوه قلم چن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہے انگلیاں میں نے لبوں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقے زنجیر میں زباں میں نے مطلب دا دی کہ منگا یو شاعر کے دی کل یو ڈکٹیٹر آغا پا جیل کی ہم واچی یا آغا بندیوان کی خدا آغا واس چی دی آغا سوک نشی بندولی یا آغا واس چی دی آغا نور ہم روچت چی لگا رحمت شاہ سائل سر چوئی چی زنجیر لشرنگ وار کا قیدی جانانا ما ته د سندرو پشان زما وطن خوګ کا نو دا چیکلا دا دا منګه دا مشرانو یا ک دا نه چیر هغه په جیل کې واچولې شي نو دا کمزوري شي بلکې هغه نور هم مضبوط شي او بیا کومنګ د پښتو شاعرۍ چې څنګه زمنګه موضوع ده نو دا منګه وخت په وخت راوخلو نو هر یو دور ګوره منګه د پښتو یو خدای جدید شاعری ده او چې کوم لوک شاعری ده نو پاره کې کټپدا ک چاربیت ده ک بغته ده ک نیمکه ده ک لوبه ده ک سندره ده ک بدل ده دا ټول سمپل چې دینو په هغه کې د خاص کر د انټی کلونیل یا انټی کلونیلزم دا غي ذکر شوی دی او په دې کې چې کوم ذکر زمنګ شاعرانو کړی دی دا غي کې د ټولو نه د مطلب یا د مقصد خبره ده دا چې دغه مشرانو نیخ په نیغه چې کوم دا وخت جابرانو هغه له هغه ته یا خبره کړی دا یا ولا आवाज ورکړی دی چې را زمنګ خلک چې دین دا بیدار دي او دا براوږي لکه د عثمان دو امیر نواز جلیا دا یو شاعر نو هغه اوس نیخ په نیغه غوره هغه خپل واس چې دین هغه دا وخت دې زمنګ انټی کلونیلزم ویلی شو د شعر ته نوجوانان د سرحد ناوړي خبردار شکیرو نوجوانان د سرحد ناوړي خبردار شکیرو یو ورځ به واورم چې مور در باندې بوره شولا او تاسو ته پته ده چې کیرو څوک دا سر اولف کیرو
او
چې دلته ډیپټی کمشنر هم پاتې شوی دی کمشنر هم پاتې شوی دی سیول سرونټ هم پاتې شوی دی گورنر هم پاتې شوی دی بلکې دوه ځله گورنر پاتې شوی دی نو دا هغه وخت دا جابر
کنټروورشل کتاب په پښتو لیکل او قال کې ډیر مستند غني ها
او هغه زکه چې کله مونږ بیا په دې باندې لیکلو شو دا هغه د پټان کتاب کې دی 1958 نو هغه مونږ په حوالو باندې بلکې د مشرانو دوست محمد کامل صاحب هغه په حوالو باندې ثابت کړی دی چې یو خوده کتاب چې دی نو هغه کې هغه کمپایلیشن دی هغه تالیف شوی دی هغه په خپل هغه کله د یو ځین معلومات راغون کړل دي کله د بل ځین او غیر ټول راغون کړل دي او هغه هم کرا یا پورا یا برابر نه دي او که اوس دا زمونږ چې کوم دا خبره ترې اوري یا د وایس اف امریکا دا غږ چې اوري نو دا دي کې عام خلک هم دي زمونږ ګران قدرمن خو دې سره سره د خوشاله خبر ده چې کوم زمونږ طالب علمان دي یا سټوډنټس دي یا لرنر دي یا ریسرچ سکالر دي او هم دا خبره تروري او دا اوس دا وی د پاره دا چې دا سمرا زمنګ کتابونو کې منګتا درو خبرې لیکل شوې دي چې هغه ټول را برتر کی او هغه نړۍ ته خو چې رښتیا څه دي او درو څه دي او دا د جی جی
ډاکټر دلته کی یو تاسو خبره نیمګړی پاتې کی یادې ساتي چې کوم خبره ځکه چې د شمس بنلیسه خبرم اغه ته ما ویل چې تاسو به یادو ساتئ خو بهر د سی بو کې ورشن دمو بوالو او دا موږ د پاره د دیوی د پاره د خوشاله خبر د دې چې موږ په کوم کار کوون کیو کارمندان یو دا غي د پاره زکه چې خلک مون ته غوګ دی تنقید دیو کی پختنه دیو کی یو شکایت دیو کی منګ خو هم هغه یو انسانان یو کېدې شي هغه خبره مو غلطه کړې وي په داسې هغه مو کړې چې خلکو ته په بل انداز ور رسیدلی مون بخپل وضاحت وکړو کنه وي غلطي مو وي نو به ته وایې چې بخښنه غواړم دا مطلب بل بیخي نه دی او کنه اخو د ژوند یو برخه ده ورشان ته د ماخلو د مې ورستو راځو او په دې موضوع باندې خبرې وګرانو درکو تاسو چې ته زمو را سره اوسئ
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک VOADWA ټوئیټر @VOADWA انستګرام @VOADWA او پر یوټیوب VOADWA نیوز
قدرمن اوریدونکو
د وریشان د می ورستو پوسازو تاسو د ډاکټر ګلزار جلال سبز صاحب خبرې اوریدي او ما د هغه خبره په نیمه کې راونی و مونږ د می تم تلو یو هغه به اوس شمس بنری صاحب ته هم ورشم اړین را سره دی استاد صاحب تاسو دغه سیاست خوښ کو سمو په دې ژوند کې ولیدل وموندل
جی سوال دا دی چې څنګه چې د انسان لپاره د ډوډۍ د جامې او د مکان ضرورت شي د ټولنې زرقې لپاره د سیاست نه علاوه بل لار نشته دا سیاست نوم دی مبارزې دا به د هر حکومتونو خراب کړي استاد حقونو مخې ته استاد شخصیت مخې ته استاد آزادۍ مخې ته ولاړ دي بیا دا ممکن خپل ځان ته لږ نن سبا درې لویې خبرې پرته کول غواړم اول دا چې په دې وخت کې د عوامي مشر پارټۍ د قیادت ذمواري څه ده د کارکوړانو ذمواري څه ده او د ادیبانو او شاعرانو لیکوالو ذمواري څه ده افغانستان د خلنی جنگ سره روان دی دې خنره ځان کې عوامي د خپل پارټۍ به طرف ته نشي پاتې کېږي زموږ قیادت په دې وخت کې ټول باندې د افغانانو سره د خپل برست خبرو کا او په سبا د خلاو ته خار کې د افغانستان د دغه جنگ په ضد باندې دلته د مزاحمت خبره کېږي عوامي د خپل پارټۍ په خبر اسلام آباد او په کوټه کې دغه وطن خلاف د مزاحمت عملاً زموږ قیادت په دغه پارټۍ دا به عملاً د مزاحمت خبره کارکوړانو ذمہداري ده کارکوړانو ذمہداري ده چې په خپل قیادت باندې اعتماد وساتي ځکه چې دا پارټۍ ګوند دی دا ورکران دي لا سختي چې څنګه دا ورکر نوم دی دا ورکر د خپل دغه سره د جسم سره رواني مطلب پارټۍ په طرف شي د دې ته هدا پورې
خو اساسه د نور کمپل غوندونه هم دی پاغي ولې تاسو غواړئ
زه هم دغه خبره هم دغه خبره به کوله هم دغه خبره به کوله زه تاسو ته یو خبره کوم چې موږ دا په سره هم کوي دا چې موږ یو مخکې هم په سره ورته دا څو پرستانه موږ ټول خلاص حتی چې موږ جمعه کې ستنیم راغوښته چې دا څه ستنی د ګوند پر یاد ارفدي کوم څه د دې خبره سره تړاو لري موږ د ستنی دی راغوښته دا شی کو ځلني مرګي لاوسي ټول وطن پر خلک راغلي یا په سلام وکړي دا د کرونا د دې حالاتو نفسو یو بل جرګه وکړي په هغه بل جرګه کې چې سړي په ځای باندې چې په ځای باندې خاورې په عظمت باندې زما
د پښتنې کلم غوښتنې جواب راته وې مطلب بدا او چې تاسو دا سیاست شروع کو نو نن چې په کمزه ولاړ یې تاسو اوس هم غنئ چې سمو شروع کړو دا د ټیک کار دی سچ لیکي هغه مو د زړه نه یا د فکر هغه د غي نمائندګي کوي
دا ښه خبره ده چې په دې سره او یاریم چې یا په یو کوم او یاریم چې په سوات دغه مو شو دا وی وخت حالات په دغه دلی دې دلو په ورو کې سیاست ورنه واتو او بیا په خلکو کې لګیدل شور پیدا شو په شور دغه ته بازه خبرې او سیاست او هغه زور شکل کې چې څو کوم په دغه زور شکل کې دی دا به د ځان سره دا به د خپل فکر سره او د خپل ګوند سره زیاتې کی مثلا ما ته ته وایا چې په دې حالاتو واقعیت کې چې کوم موتنه د مزاحمت لپاره پارلمان ته ځي پارلمان لپاره خپل خلک ته تر څو موږ هغه سره ودرېږو د کوم ټیکټ ارته ته ورتي خو خبره به پاتې شي یو نشان تر کوم زه په دې وخت کې تاسو د مطلوب برګر ته دا پیغام او ته د خوشاله خبره کوم زمونږ دوم چې په دې وخت کې وطن کې شیطان پر داسې طالبان راغلو او هغه زمونږ سوات او په جنیر کې خصن په جنیر کې یو کور نه سرور جنازه وتی زمون ځن په کومټ کې نور ترون علوا ټول نه علوا سیدیار خان لیک سره زما پلاس د مرکزی کونسل می ګرما او دمته پارٹی راغلی وا موږ غ ټول خلک او وختو ټول خلک ته دا غو چې یاداشت په توګه باندې هغه ته موږ شیور پی او اوس موږ پر سره کوي نه ان شاء الله تعالی او دې چان ته بننه دا ټول شیګالو په خبر توخته پاتي چې کوم شیګان زه خاورې ته پر راغلی دا غو تاریخ چې کوم نو اون ته پریږي او دا اوس ما او تاسو په کوم دور کې روان یو زما ا دې په سلیمان په شکل کې دی دا اټوال دیونی په شکل کې دی دا بل څه په شکل کې خو چې په هسپتال کې پریږي نو ورته په هغه کې دی زمون د استاد ګنزي په بچا خبر نه تاسو په چټ باندې هغه سلیمان کې دا ډېر خوشاله خبره ده دا هغه ته
مننه
کوم دا هغه څه ته دی
مننه کوم ډیر زیاته مننه کوم او دا اخري دو درې منټه دي چې ډاکټر ګلزار جلال صاحب هم را سره دي تاسو د شمس بولیږي صاحب نه خو بډیر تاسو چرته ناشته وشي بیا به تاسو اندازه وشي د دوی هم یو ډیر لوی هغه دی او د لوی او د مبارزه سیاسي نو په دې وخت په وخت خیری خبرې کوو ډاکټر ګلزار جلال سرزی صاحب د دې دومره خبرو د دغه نه ان سیاست هم مزاحمت ته ادب هم مزاحمت ته آرت هم مزاحمت ته لږ خبره ته په دې او کې ځکه چې په دې ان شاء الله پر روانو وختونو ته هم خبرې کوو او وختوم لګ دی خو به هر حال بیا هم زبا دومره وایم چې زمنګ د ملمنو د ډاکټر حنیف خلیل صاحب د ډاکټر ګلزار جلال سرزی صاحب او د شمس بونری صاحب چې هغه یو قانون پوه هم دی شاعر هم دی سیاستمدار هم دی او د دغه مزاحمتي شاعرۍ په کپ رنګ کې وایو او په دغه سیاست په رنګ کې وایو مو د ټول وړاندې هم دوی لیدلی دي او لیدلی دي نو شمس بونری صاحب زه ستاسو یو ځل بیا ډېره مننه کوم چې تاسو راته وخت راکړو او د ډاکټر حنیف خلیل صاحب د ډاکټر ګلزار جلال صاحب او ګران اوریدونکو ستاسو هم د ټولو ډېره زیاته مننه زمونږ د خبرونې وخت دلته سرته رسیږي زه زما همکار نه حساب ستاسو نه جات وړم په مخه مو خوش
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو